په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې. فرشته صحاکمه سلامونه. تر هر څه مخکې خبرونه. د بنگلاديش خبر، د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګنوي کسان وجل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چیانو د صدارت په ماڼۍ کې يرغل وروړې وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو لمخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتي، خو هغه ګواه کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د ملکی خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړ کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستنو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي وو. په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي او همدارنګ لس تنه خپل ژوند له لاسه ورکړي او شهیدان شوي په سیلابو کې. او همدارنګ یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلې دي. په وروستیو دوه میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماتانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماتانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماتانو غوښتنه کړې چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماتانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری ویلي تیره اونۍ د پاکستان د راستن شوي افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 6 لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو د پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی و او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندي یانې دي. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه اوریدل شي. وا باورې چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپه له 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړی دي.
وروستۍ سلابونو زمونږ کارواندې ته ډیر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټول کارواندې له منځه تللې.
له یو کلان ځان وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ تر سره کیږي او په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکېلې ژرندې له غرونو د خسو او سارویو ته د ګیار وړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لالون وروسته بیا پټی اوبه کوي، بیا واښه باسي، بیا لو کوي. لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا ورسره نور راپورونه په همدې خبرونه کې را سره اورېدلی شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستۍ یو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیز ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو او ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړې رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې ورلمخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3.5 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې د حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بیلابیل واړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه راپورونه ورکول کیږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کروندانو چې دي بېخي وضع یې خراب دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او لدې کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بیلابیل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلان ځند وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روان اګست میاشتې په 12 د 15 لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوریزه سیالي شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږ کال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو تر څنګ د سپینبال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امون هنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني او وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلو به د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورسو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورسو. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پورس قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلی. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیونی شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهرچیانو پروند شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیر میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاریخچنی مظاهره د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو وندو پر ضد پیل شوې وي. حکومت 10% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورونی ته ځانګړي کړي وي چې 1901 او یم کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې و. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خوندزو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په ورستۍ اونیو کې په بنگلاديش کې د اروپا تړاو لکتر لګا یو لزر کسان نیول شوې هم دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خاصو څارویو ته د ګیار اوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومان استنيږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصيلي راپور لرو. حال زموږه همکار درته درکوي.
اول چې دې ته هم شیندي بیا ورسته چې دې لالون کوي لالون ورسته بیا پټي وب کوي بیا واخه واسي بیا لو کوي لون ورسته چې دې هغه ژوند دی کوي هغه کم چې ته هم حاصلېږي هغه ژوند دی توري
دا د 25 کلنې شازي غږ دی چې د خپل ورزنی او شاقه کارونو پاړې راته خبرې کولې. نورستاني خزي اونجوني وای ټول عمرې د پټي او پوکر کله د کښتونو په خړو بولو د هغې په ریبلو په جرندو او لغرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانی تړلې وی او له آرام به برخې دي. پنځلس کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي. خونزی و ترل شو. د نورستان تاریخ لیکون کی او تاریخ پوهان وای په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکلی او نور شاقه کارونه لسلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشرو د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي رادیو ته ویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ د فارت یو ګروپ د کول کلی دفاع د فارو او دریم ګروپ به د ازوخه د فار د خار د فار وګرځید چې یو خار پیدا کی وخت پیدا کی او غراوړي تر شریکو نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې څه جوار غدن دا یو حاصل راټول کی او هغه ازوخه شي د جغرافي هم د څه وچې په غیر د دین نه کېدل.
نورستانین جونی وای غوختل چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتون کو او سختو کارونو ځانونه وژغوري. خو د طالبان لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاکه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشه د طالبانو بیا وکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې و. خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځې او بیا پیل کېدو په تمه ناشته ده. دا وای خونځې پوری ډېرې هلې تړلې وي او په ډېر خوخي به درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتی ستونزو له کبله نوم په راپور کې واخستل شي یا یې غږ خپور شي وایي 3 لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې اوس به 2 لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپل ارمانونو پوره کېدو ته به شی به شمیرلې، خو دوی اړ دي چې په کورنۍ کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. سکم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو خونځیو ته پر تګ بندیز لګولې دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکړي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته خراغلی تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویل ولې زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. هلته ورشئ او مطالب تم سرخ کار کوي. ورزو د افغانستان سویل ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وي دوی سره څل درې زره څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوی دی. فارملرون کې خپل کاروبار نه خوښتي خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچیو د چې له پاکستان او نورو هیوادونو راوړي. د کبانو پلورون کې هم وایي کاروبار یې خدي او لری زیونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو وایوري.
دا د هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریب ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15000 په دغه کې دي 15000 مې په دغه
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله او پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستاسو ډیر خوشاله یو او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته لا تړلې ده. ان شاء الله خپل بری ملاست راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزورې دی، کومک نه دی سوی، د ځمکې تزریات ستاسو که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداری د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وای دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سیرا جولسوالی کې جوړ شوی دی. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یو معیاري فارم جوړېدو په مخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډیر ژر به په هلمند کې پر 15 جریب ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 300 په شاوخوا کې لرو. په تیر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 8 تنه کبان بازار ته وړاندې شوی دی او د دې زموږ ستاسو مختلفو ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سشکال 1500 نوی فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ شوی دی. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه شوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. دا هلمند کبان ځنګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.15 کیلوګرام کبان له 250 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو راپورونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د خبرونه په دې برخه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه ملرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د ازادي رادیو ثبت کونکو ماشين او واتس اپ لاله خپل پیغامونه راولېږئ.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. تن مایو به دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا د 200 میاشت کې مشته نه راکینونو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شیدان نظامین د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه دروسه مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید مجلس ته استولې. کله چې مستفید کوم معلومات او کوم مشت کم خاص سند راغلی لار سره بانګ ته غم دغه سره ته وایي. بس دا غزما ژغت لور چارواکو پر ورسې د غزما مشکل حل کې مج ملکی مایبین د عزیزي بانګ مربوط بي خولې دی بخم کې دې مشکلات ډیر سی وی دي. نو دې زموږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشون مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپږ ته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکوي. مننن
السلام علیکم. په ډېرې بخښنه سره وروره، زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاتې کیږي وروره، ما سره ظلم کیږي. زه د اسناد په لاس لرم. زما خپل ورور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زمانه د اسناد تر اوسه پورې پټکړی وروره. اوسې ځخه راغلی د غیماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړو وروره. زه غریب يم، بي وسه يم، بیچاره يم، نادار يم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوي ګران. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زمانه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 1000 روپو کار وکم، 1000 روپۍ مانه په 1000 روپو کې اغوی واخلی. زه فامیل لرم، زه کور کې مریض لرم، زه هیڅ نشم کولای. په کرای کور کې اوسېږم. زه سو کوم وروره، زه ډیر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډیر وخت ډالر اغستې پوه شي. په هغې ډالرو کې به ما ته اوس سیسه راکوه. دا اووه میاشتې وشوې، مخکې څه نه ویل. اوس دا اووه میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی. مانه پیسې غواړي وروره. سیخیګول کارخانه کې زه کار کوم وروره. دومره معاش هم نه دی. زما غږ تر چارواکو پورې ورسوي وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې باز مونږ همکار صالح محمد صالح له خپل میلمنو سره 15 دقیقې باز تر وړاندې کې خو تر هغه در وړاندې خبرونه. بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته ترخه چې په پرونیو مرګونو ظاهرو کې لک تر لګه نوې کسان ووجل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجن مظاهره چانو د صدارت په ماڼۍ هم يرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو لمخې مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې دي. مظاهره چانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین وځپل شي. په زابل کې سیلابونو لاس کسان ورکړی دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی و. جوهر ویلي چې امنیتي ځواکونو لسکونه کسان ژغورل دي او په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونه سلګونه کسانو ته مرګ شوبل اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری ویلي 13 اونۍ له پاکستانه د راستنو شوي افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 23 د اګست تر 3 لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو له پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی و او د مشهد یو کمپ ته یې وړې وه. د ازادۍ راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه نه وخته د هغه څه له کبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سیوی دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سیوی چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سیوی او د کار افغان سوداګرو داګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي توانی دي د غاسناد پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې د غاسنادو تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي. ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړی چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوي چې په پاسپورت او ویزې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوی نه ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي، چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دی تجارت نه زیانمنیږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې کله پاکستان له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخليږي، خو د افغانستان له لارې دغه تلونکو لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغلی حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه نیکی تاسو ته او تاسو تاریخ تاسو همکاران ته ټول او رجون کې وړاندې کوم. دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه چې موقتی ډول په کال کې یو دفعه دوه دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوو او د سبزیجاتو په مخ کې دا لاره تړل کیږي او ډېر زیات زیانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بلخصوص په دې ورځو کې چې دغه کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزا او پاسپورټ لري. او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزا نه ورکوي او که ویزا هم ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې په تور بازار کې به ویزا اخلي، په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول مونږ افغانان ته سبزی او تازه میوې ته خصوصا زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزی وروره بادرنګو او رومیانو او د ډېر زیانونه راورسول، ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی. تورخم خو بیا ډېر هر ځای نه تورخم ګرمي د لارې چې ورځې ودرېدلې او دې ته چاته لاړله خپل کرایګانې ونه کړلې. او ګم کښتم د پاکستان ډېر زیات ده، تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالدارې کښتمو هغه تقریبا 6000 روپو ته ورسو. او همدغه سي په بادرنګ او رومیانو پارس باندې کښتم 15000 اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساري وي افغان سوداګرو او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته ورسېدل، هلته د مغیلات یا به کرا کړی څوک چا مال چې بېخله مین تلی او نو هغه اکرام ونه کړه. او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ورا د لارې خرچه کښتم پیسې او کرایي وکړه ولله. نو دغه ستونزې کال کې یو دفعه دوه دفعه د پاکستان د لوري او مونږ افغان سوداګرو باندې ورو پیښېږي او مونږ ته ډېر زیان نه رسوي. او د جیګوالې د کښتم سره او بېخي مونږ زیانمن شوي استو. او چې لار هم خوشې شوې ده، دلته مونږ تقریبا په یو لارې ورکوټي لارې شپټې لارې کې 1000-2000 کالدارې مونږ کرایي زیاته ده. او په دې چېرو لارې کمی دي، کوم اسناد چې دی ته غواړي او هغه لارې ډېر کمی ملاویږي او هغه ډېر وران ډېر کم دي. نو په دې باندې اوس مونږ ته دلته غټ ځان راتيږي.
ډېر مننه،
امید ده چې دواړه ملکونو.
بله مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورزو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل لگا سنگ چھ آغے مختا صورتحال دے او افغان سوداگر تا زیانو نوا وختل ہم دا رنگ پاکستانی سوداگر ہم دغه پریکړه لاسا تاوان سره مخشوی دی کله هم چې په تور هم باندې تک را تک بند شي نو پاکستان خپل ایکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی التلیګی افغانستان ته هغه هم ری ساری اوس لکه مونږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای پر ځای دغه گاڑی ودرول شوی دی او مطلب دا چې پاغه کې ہر قسم سامان می یواز تازہ سبزی یا میوجات دا دوار خواو تا نزی رازی بلکہ نور دا سی خوراکی تو کی هم پکی چی آغا هم زی رازی او پس دنی وقتون کی بیا دا سی مالون همی چی آغا لگا مثال پتور باندی یو کنٹینر والا سر ما خبر شوی نو اغوی ما تا اویل چی پا دی کنٹینر کی سخواوشا څلور کروڑ روپو مائی یعنی تازه مائی مونږ را چولای دی دی ته بیا فریج لگولی اے سی لگولی او دا یخ ساتلی او څو څو ورځې بیا دلته دا ولاړ یو دا اول د چین نه پاکستان لرازی بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه زی نو چې کله هم دا سختې په تورخم راشي دوار خواو تا مطلب دای چی برابر تاوان رسی اوس چی کما دا موجوده مساله را مخی تا شوی دا دا دغا دا تیمپرری ایڈمیشن ڈاکومنٹ پو نوم چی دغا کما موقتی پانا جوڑگی مطلب دای چی پاکستانی او افغانی ڈریوران بای یو بل سفارتونو ناخلی دی لڑکی اصل کی سک کال پا مارچ میاشت کی دوی تا محلت ورکڑل شوا ہو چیز مارچ و دیر شمی نیٹینا پاس پا مطلب تاسو پاسپورٹ و ویزین بغیر دی لار باندی تک را تک نشکڑای کو بیا دا غین مخ کی یعنی مارچ پا نحویشتما نیٹا باندی پا کابل کی دا پاکستان او چارواکو والتا کی پا افغانستان کی بیا دا طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډریوران چې دا غوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول متفق شول دیر ریورانو تا بینرونه ولگول شول پا میڈیا باندی ورطبویل شول چیستا سو آغا مطالبه ومنل شوا پاسپورت خیستل ویزا خیستل مشکل کار دی خود تاسو دغا پانا جوڑا کده دیر پاره بیا پا مئی میاش که موخ ورکده شو جون میاش تیم ورکده شو همدارنگ بیا در جولای و درشما نیتا بیا دوی تا خیری نیتا ورکده شو او دا اگست لومړی نیتی نا مطلب دا چه داغا پریکڑا ملی شوی او دا آغا گاڑی صرف ریسار کرل شوی چه کمو ڈریورانو سر داغا دا ٹی ای ڈی پنم باندی اسناد نشتا
ډیر مننه فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار دی ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټي ای ډي د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې موږ پاتخ دي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوې تبا کړو بیګاره بیرته ولاړه ده د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړ کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی دی
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی شیرزای صاحب تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي تاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره
سلامونه ونې کړې تاسو ته درنو د مېرمنو ته او تخنیکي همکارانو ته وګورئ دا پاکستان چې دومره ګاونډی ده د غوس نه نه د ډیر کلونو رئیس یې همدغسې یو خراب ګاونډی غوندې افغانستان سره چلند کوي او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې راتوله او دا یو سبوتاج ده دا فکرونه کې چې دا یو عادي خبره ده دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي افغانستان بزګرو ته او باغدارانو ته یو ضرر ورسي او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا وخت یو روخانه تجاری یا روخانه پالیسی پاکستان سره نو هر کله پاکستان هم دا کار کوي هم دا کار کوي د خپل دروازې تللې ده او دا هم هیر نشي چې ملما بوای چې دوال قوت ضرر رسیږي که اخوانم سامان دازی افغانستان سوداګر ده اکثرا هغه ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده او جدي خوانم زی بیا هم ضرر افغانستان ته ده پاکستان د لوی لوبه کې موږ سره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې یو روخانه پالیسی نه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی ده او دوی طالبان هم نشي کوی چې بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې چې نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی جوړ کړي موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې عملته ده او دوی عملته روزل شوی هم ده یو د نمق حق هم دوی باندې ده نو په دې په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري نن پر دې خبرې کوي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو بغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوه سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوه خصوصي او سوداګر لدی درکه سخت زیانمن سیوي دي
دا زردالو ډیره نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې زموږ غاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي که هر تما زګر ونډريږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نه وخت شي په دا به نیمه یې بیا کوي دا په ملیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي اوس دغه د 2 بجې دلته په تورخم کې پیوته غاډي سار غاډي ورار شي درسه پوري د سکینر خراب دی دور بجو پوری تورخم کې دور بجو نشي دا چې حرکت وکړته و بج یو نیمه بجې ته پاکستان چوټي راځي په هغه لور څه چې د تاسنا دور کوي د چستاوبات ته چې دی باندې سار کیږي اته سار منډي ته چلاش مکمل ټول ځان دی دوه غاډي زردالو زما خپل دی د نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږدي شون چې دوه فرون ارجنټ حواله مو کې راګه مو کې چې غاډي به تاسنا دور زم ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وسه پورې ولر دی په ګیټ تھرو سپری خې نه دی ټول تاجران ډېر په ملنا پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله سرګندونې واوریدي خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوند دوه اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطحه دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي
ډیر مننه مونږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې مشرانو په واسطه او طاق تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاق ته او اته وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې مونږه راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي سند کشتم ستونزې چې هغه د کشتم خپل بیا اندازې وچت کړي ده یو 20 یا 200 نه چې به بیا اندازې خپل کشتم وچت کړي ده او مونږ ته ډېر غټه ستونزه ده مونږ دا مشکل بار بار خپل مشران لمویل دي او د تاغ په ځی طریقې نه او پاکستان چارواکو غوغو تم دا مشکل ټوله چدلې ده. دا خو سپټه خبر نه ده، دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګینټو دریږي ټول نړۍ ته خبرېږي، په ګینټو کې مشکل لري ټول نړۍ ته خبرېږي. متاسفانه چې څوک په دې لاره کې اقدام نه کوي او دې کې غټ ضرر مونږ باوالاو ته رسیږي چې اوس ارزان ترین شی په ټول نړۍ کې، او زه فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وي، ولې چې مونږ صرف همدغه پاکستان مارکیټ لرو، دلته مارکیټ نه لرو. هغه پاکستان همدغه کله په یو بانه کله بل بانه، او بس مونږ مالونه ایسار شي. او اوس خو بیخي بې اندازې هغه کوم کښتو مې اټیکس چې دی لګولی ده، مونږ مالونه چې اوس بس ځي ایله نونه کېږي چې ما ډریور او دادی محصول دې ګمرکي پوره کړي، نور به والاو ته څه نه پاتې کېږي.
ډیره مننه د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو. اصل ازادي رادیو ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ را تاګ د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت. ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کار دی ټی ډی، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي، خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي. سی او چې یو نیمه میا شو شول چې ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لانه دی راوته، بس وختونه مو دغه ده پوه شو چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنواری تاسو چې هلته خبریالی کوي د ټی ای ډی اسنادو په اخیستلو کې ولی ځنډ راځي، او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟ د فرهاد شینواری ټلیفوني تماس را سره پرې دی. د چارو شنون کې نثار احمد شیرزی، تاسو ترازو لکه مخکې چې موټر چلوونکو شکایت وکړ چې د ټی ای ډی اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي، دا هم جدي ستونزه ده. بیرته فرهاد شینواری ته ورزو ټلیفوني رخصوي. د شینواری سره مخکې مو تماس پرې سو، پښتنه دا و چې ځینو موټر چلوونکو شکایت کړی دی چې د ټی ای ډی اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي. دغه شکایتونه تر تاسو رسیدلي؟
بالکل، ځنې د کی دوه قسمه خبره ده. یو خدا و چې ځنې ډرورانو ته مشکل پېښ شوی کاوی او افغانستان کې پاکستان سفارت نه دا اسناد داخلي، او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه دا اسناد داخلي. خو ځنې ډرایوران بیا پکې موږ کتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي، او هغوی داسې فکر کا چې که بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده وانخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي، نو مودا دوی ته خډیره ورکړل شي، خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي، نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار سبزینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد ترلاسه کړي دي، خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه، زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تللی وم. هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي، نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې، په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرې وي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي. نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشا یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي، او هغې طرف نه هم مطلب لزګونه گاڑی پاکستان ته راغلی، او په دې اسناد باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکا. ځکه زه دوه ځل خپل تلوم ما وکتل، او که چرته ټرافیکي ستونزه را مخې ته شي، یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي، لیا بیروبار زیاتی، لیا د کسټم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته. او چې چا سره هم داس ندی، نو دوی په دې لار باندې تګ را تکړې شي.
شنوار صاحب، د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ را تک کې د ستونزو له ایجاد سره لته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر زی، ځکه چې یو خو افغانستان نه کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی، غچ په وخت باندې روان راسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي یعنی کمای راشي چې کله په مارکیټ کې د اوسیز کمای راځي نو هغه سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې دلته ونه راسي نو هلته کې بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورزو. شیرزي صاحب د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي. کدې تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنی څه ده؟
وګوره ما مخکې هم دا خبره وکړه پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه استخباراتی لوبم کړی ده هم تجارت افغانستان سره به مغه سیاسي او استخباراتي لوب کوي په تجارت کې په هر کار کې په اته په کډوال چې وسیږي هلته کډوالو سره دوی سیاسي او استخباراتي لوب کوي. بس فشار اچي افغانستان باندې او مشکل هم ده چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده او داسې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوسې خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودل د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسی ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره او پاکستان هم هماغه مخته شوی ده په تجارت هم دا سیاسي کې لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قائمه حکومت رانشي او یو ډیپلوماسي یا د ګاچ افغانستان کې د ډیپلوماسي او اقتصاد بخش کې افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي بس همدغه سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان همدغه لوبه کلی ده مخکېم بیا هم پکې بیا هم پکې او څوک نشته چې د دوی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اسیا میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا میلمه چې وایي چې څوک د بیسواد د ډریوران دا د بیسوادي او سواد خبره نه ده. هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده چې دوی همداسې لوبه کوي همداسې غواړي چې د ډریوران د تجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. او بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي. هغوی هم د هغوی هم ډریوران بې سوادان ده نو ولي هغوی ته اسناد میلاویږي چې افغانستان ډریور ته وایي چې بې سواد او بې سوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړي. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده. هر څه باندې دوی په سیاست کې او سیاست د سیاست سربیره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل اقتصاد افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپل قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره هم داسې وکړي. مونږ ولیدله
بله
په دغه څلور نیم دغه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولې ده افغانستان سره.
ډېره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو تر زو ک چیرې تورخم دروازه او نوري دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیدي چې مجبور دی هر ورځ خریداري وکړي ترانی سي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
ما تجارانو د میوه او سبزی نظر دا کچېته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي. اول خو باید مغه زوړ په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړي او په افغانستان کې مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي بیا تمدید کې ورته کول شي او کبیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پی دی کې چې ورو دا کاغذ دی او ډیر زر توزیع کې ډریوران ته یا کدي ویزه مشکل نو د ډریوران تر په تور خم کې ویزه ور شي پاسپورتونه باندې د ډریور ته د مغه تور خم کې ویزه ورکول شي او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رانی شي او افغان تاجر
او باغداران ضرر سره مخ نشي ولې چې سبزی او میوه خود سه وشیدا چې به یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سه هغه تا خپل کرام خرچم نه پلوګي نو ویلم دې پاکستان حکومت نو د طالبان نو دادا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي بلخصوص دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر د افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي مونږ بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی دی پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لوري راځي یا کوم فروټ چې پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي سره دا ټکسونه بیخي سرمابین کې سره پنځه پاخلا مدي شپږ دي وو دي لس دي تم معاف کا مونږه معاف کو او مونږ دې خبر ته چا لبایک نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دواړه حکومتونه جوړ شي او د افغان تاجرو او دا سہولت ته مې اثر شي ډېر وران تم هم چې نن چې دا کاغذ ډېر پوسټ مشکله جوړیږي شای چې پلس 15 لس ورو کې دا کاغذ ډېر ور لا سره نشي کا بازار سی اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شای چې ډېر پیسې دی وغاړي او خپل سفارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډېر لګیږي نو
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو واورید د ملمنو څخه مننه چې په پروګرام کې را سره برخه واخیسته.